Radio.
قدرمنو دوستانو سهار مو په خیر. زه اجمل اند ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې ستاسو هرکلی کوم. زما سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی دی. او روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیا د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ایستلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادي رادیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته غځول کیږي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی د دوی د منطقې سیاحت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خلق سیدیر ښه روزنه سوې تعین بس کېږي.
دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بیرته نیول کېږي. اخوا د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د دادنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تېره شپه ازادي رادیو ته وویل بغلان ته تازه دمه دوه ځواکونو له رسیدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنه غوري ولسوالۍ د بیرتانیولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنه غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرتانیولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکې شته کار واخلو.
د امنی قمندانۍ ویاند ویل بغلان ته د اضافي ځواکونو د لېږلو لپاره د دوی وړاندیز منل شوی دی. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی. د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه ازادي رادیو ته وویل دا 5 کسان پرون مازیګر په شینډنډ ولسوالۍ کې تختول شوي دي.
د تښتول سو کسانو په ډله کې د شینډنډ د ښوونځیو دوه ښوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یوه محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو ښوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
دا هرات د والي ویاند وایي د څلورو نورو تختول شو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په هلمند ولایت کې د پیل شوي پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبانو یې غوښتنې نوي منلي خپل پرلت به پای ته ونه رسوي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرون نه یې د نه خوړلو احتساب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې ته نه حکومت او نه وسلوالو طالبانو مثبت ځواب ویلی. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې د سولو خبرې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلي حسینې احساس ازادي رادیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې تېرو جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې ځانمرګی برید وشو. په دې برید کې 14 ملکیان ووژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ایستلي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا د امریکا له متحده ایالاتونو ناټو له غړو هیوادونو او د اروپایي ټولنې څخه ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې روسي ډیپلوماټان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماټان د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې استل شوي چې لویدیز هیوادونه تور پر روسیه پور کهی. د آذربایجان په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسې درې کارکوونکي وروسته له هغې ووژل شول چې موټر پر یو ماین برابر شو. د دې سیمې یو روغتیایي مسؤولې مایا ازیتان ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. او د ترکیې شپږت به په کاسوو کې د ترکیې د یو جلاوطنه روحاني له ښوونځیو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. انقره ترک روحانی فتی الله گولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورن کړی خو گولن دا تور رد کړی. د ترکیې دولتي خبری اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد استخباراتي ادارو ترکیې ته د دغو ترک وګړو د ستنولو لپاره یو خصوصي الوتکه کارولې ده. د ترکیې د یو نیول شوي تبه مدافع وکیل ادم وکشي ازادي راډیو ته وویل دغه شپږ کسان په دې خاطر نیول شوي چې د کاسوو استخباراتي ادارو دوی خطرناک اشخاص بللي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په ویپان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وغواړی کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه کیږدي تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وشي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدراعظم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او همدارنګه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ وکږیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د وروستیو عملیاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند بریج جنرال محمد رادمانش سره مرکه لرو. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق وختنې نه وي منل شوي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې روسیه وایي په سینټ پیټرزبورګ ښار کې به د امریکا کنسلګری وتړي او همدارنګه له دې هیواد څخه به یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وباسي. لویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وشي. خو وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل لپاره یو شرط له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي. د سولې عالي شورا دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمي ځواب نه دی ویلی. صالح محمد صالح یې په اړه رپورټ لري.
د سولې عالي شورا مشرتابه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب وروسته له هغې اقدام کیږي چې اول وسلوال طالبان سولې ته غاړه کښیږدي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې پرون یې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې خبرې کولې وویل
طالبان چې ثابت کړي چې دوی سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي لومړنی کار به ورکودا بو ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک که دغه خارجي قواوې نن ووځي آیا د جنګ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنۍ خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي.
شغلی خپلواک وایي په افغانستان کې د سولې روانه پروسه په بشپړ ډول افغاني پروسه او د افغانانو په لاس کې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ویلی. محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلوال طالبان له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته راوبلل. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي له وسلوالو طالبانو سره د دینی عالمانو او مخورو په مرسته په تماس کې دي او ډاډ لري چې وسلوال طالبان به بالاخره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې شورا مشر سید اکبر اغا وایي دا مهال د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري ده.
دلته طالبان اعتماد نه لري، باور نه لري، سولې شورا باندې دوی باور نه لري چې هغه دوی اختیارات ولري چې آینده دوی طالبانو ته تضمین د دې ورکی چې خبره وشي د بارنین وتل په مالويش باندې موږ دا کار کولای شو. زه خپل فکر کوم چې کچيري کېدلای شي امکانات وي. دا خو ډیره اسانه خبره ده تر مخه تر دې چې مذاکرات کیږي. خارجان وایي چې موږ د افغانستان سره یو کال بعد یا دوه کال بعد یا زیات یا کم موږ د موجود د افغانستان سره نو بد شل لاره واره سي د مذاکرات لپاره مذاکرات په مخلصانه وشي.
د افغانستان د سولې په تړاو تیره سې شنبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د یوې نړیوالې غونډې پر مهال خبرې وسوې. د ازبکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. دغه ورځ په پام کې د افغانستان د سولې پر مسأله د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې هم بحث وسو چې په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان هم برخه واخلي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز د یوې ورځې بلې ته نړیوال ملاتړ خپلی، د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نښه کوي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي مرکزی د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشال اس ویلز په اسلام آباد کې و او د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر تحمینی جنجوا سره یې خبرې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده د اپریل د میاشتې په شپږمه یعنی یوه اونۍ وروسته د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د ویان رستیال وایي له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم د بحث مهمې موضوعګانې د پاکستان د شمونو عملي کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوع وي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې غنی خدا هم وایي چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مده. خاغلی جاوید فیصل وایي د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقان عباسی او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د دواړو لورو ترمنځ د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباده د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتونکی دی.
مهمترین بحثی که مادون وار میکنیم بحث پدغلی دلین که چی کم مهم بحثون ترقیبو حقا دا اعتماد جوڑا ولی او دا حقا وقت ممکن دی پاکستان چی پا تیره کی چویلی او اوس چی افغان چارواکی چوایی حقا عملی شی پا خواشیلی سر چی پاکستان اوس هم دا تروریزم لا تره دی او پا چلن او پا ستراتیجی که هیس دول بدلون ندی را غره کل چی وزید بدل شوی نوی نو مهم دا حقا مرسی چی تروریزم پا وران دی دا مبارزو پا خاطر لحق حیوات سر کیجه باید بندشي.
د خاغلی فیصل په خبره په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمه موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. په خواتر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیدکاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی په اړه وایي
ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان پاکستان ته تللي وو کومه لاسته راوړنه لاسته نه لرو، خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظوي شوی دی او نړیوال فشارونه مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
میرمن یون وای که پاکستان هغه ژمنه چې افغانستان ته اسپاری عملی نکړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته تر سره او خپل دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمينه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو، د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس راځئ دا واورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
آیا افغانستان ته د سولې هیله ژوندی شوې؟ دا د اتلانتیک مجلې د هغې مقالې عنوان دی چې طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وروستي وړاندیز په اړه لیکل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. یوه میاشت وروسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوالو له دې وړاندیز پراخ هرکلی وکړ او طالبان یې د سولې د وړاندیز منلو ته وبلل. د اتلانتیک د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په حواله لیکلي چې د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته د طالبانو چوپتیا یوه مثبته نښه او د هیلهمندۍ یو دلیل دی. میرمن ویلز ویلي د طالبانو له مشرتابه دا هیله او تمه لرو چې د سولې وړاندیز په جدي توګه وڅېړي. د اتلانتیک په دې مقاله کې د طالبانو د بندیانو د شکولو او په سیاسي برخه کې هغوی ته د ونډې ورکولو په څیر د ولسمشر اشرف غني وړاندیزونه د طالبانو د اکثر اندېښنو د ځوابولو لپاره مناسب بللي، خو د یو کارپو په حواله د طالبانو یوه عمده اندېښنه لا هم بې ځوابه یاده کړې ده. د نیویارک پوهنتون کې د افغانستان او سیمې یو کارپو برنی تروبین ویلي طالبان مستقیما له امریکا سره خبرې کول غواړي، نه له افغان حکومت سره. د اتلانتیک د ښاغلي روبین په حواله لیکلي چې وایي طالبان په دې باور دي چې غني د ورته وړاندیز واک نه لري. دی وایي افغان طالبان چې حکومت امریکا ورلنګ کړی و اوس له افغان حکومت سره خبرې ورته د تسلیمۍ په څیر یو کار ښکاري. د اتلانتیک د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د تاشکند کانفرنس فضا ته په کتو داسې ښکاري چې د سولې په خاطر یو غیر معمولي هیله مندي پیدا شوې ده. جنس ډیفنس اونیزې د افغانستان د هوایي پوځ د نویو امکاناتو په اړه مقاله لیکلې ده. ډیفنس اونیزې لیکلي چې افغانستان به د سکنیګل اته اضافي سیستمونه ترلاسه کړي. سکنیګلز بی پیلوټ الوتونکي وسیله ده چې په مټې د جګړې له میدانونو د معلوماتو د راټولولو او جاسوسۍ لپاره کار اخیستل کیږي. د جنس ډیفنس اونیزې په لیکنه کې راغلي چې پنټاګن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا اته سکنیګلونه به په 1400 پخوانیو هغو ورزیات کړی شي. د مطلب په دوام راغلي چې د بوئنګ یو فرعي شرکت به دا اته سیستمونه او ورسره تړلي خدمات د 2019 کال تر مارچ برابر کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوختي. دا پوځي عملیات د نوي لمریز کال په اوله ورځ پیل شوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روان دي. دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفان دوه انتخابونه لري، یا د سولې له پروسې سره ملګری کیږي او یا به د جګړې په ډګر له منځه ځي. سالم احمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنیش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نصرت په نوم پیل شوي عملیات څه لاسته راوړنې لري.
عملیات نصرت چې د اول د حمل شروع شوی ده او تر اوسه یې ادامه لري، مونږ وکولای شو چې د دشمن په حدود د 12 موتیګانې او خندقونه خراب کړی. په هلمند کې همدارنګ د دشمن ځیز مانان به منځو تللی. په طور د عموم په فراه کې وضعیت نورماله ده. اوس عملیات د شار نه لیرې ادامه لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په درزاب کې مونږ ځینې داعشیان د منځه بوتله چې دوه نفره تر اوسه د دوی مشهور قمندانان وو، او یو یې د پاکستان او بل یې د ازبکستان د منځه تللی. د دغه عملیاتو په لر کې مونږ وکولای شول چې د دښمن ځینې ځایونه په چپرهار چراغام او خوبیانی کې ونیول. بدخشان کې هم د مونږ عملیات په جرم ولسوالی کې ادامه لري. په دغه ولایت کې مونږ د دوهشت بوري بوچی منفجره مواد موټر نه گیر کړ چې د منځه لاړ. 300 کیلوګرام مواد منفجره په زابل ولایت کې مونږ گیر کړ د منځه بوتلې. اورزګان کې وضعیت په خاص اورزګان کې ډیر دشمن زیاد تبلیغات پلار اچول، او مونږ د عملیاتو پلار کې ډیر زیات تروریستان به منځه بوتله او دوی
سلا او مهمات هم د منځ تللی دي.
دقیقا دوري حمل له اول څخه چې دغه عملیات پیل شوي تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
په سلهاو نفر د دوی د ګروپو د منځ تللی. په دغه څلورویشت ساعتو کې د دوی 122 نفر د منځ تللی دي او 500 نفر زخمي دي او ډېر زیات کسان یې مونږ تسکیر کړی. دا معلومه ده چې اوس د ملي اردو وضعیت ډېر ښه دی. دوی ته مونږ وایو چې بهتره ده چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي، که نه دوی حتما کېږي او د افغانستان ملي اردو وظیفه هم دا دی او رسالت یې دا دی چې د خپل وطن نه په ډېر غښتلې او په ډېر ظرفیت باندې دفاع وکړي.
او دغه عملیاتو او دغه لسترړونو ته په پام سره څه فکر کوي چې نوېل مریض کال چې دغه د پایل سوی دی څنګه یو کال به وي د امنیت لپاره افغانانو ته؟
دوه مسلې تر خپل هیواد خوانو ته اعلان کړی دی چې طالبان وغواړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. د دوی په مقابل کې سولې او مذاکرې گزینه په صراحت باندې دوی دولت سره مذاکره وکړي او صلح رامنځته شي. او بل گزینه د مونږ دا دی چې مونږ خپل ظرفیت ارتقا ورکړی چې د میدان د جنګ د ټول هغه کسانو کې چې تهدیدات رامنځته کړي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو. اما د مونږ اساسي هدف، د مونږ د دولت اساسي هدف دا دی چې باید صلح افغانستان کې رامنځته شي، چې افغانستان د انکشاف لاره ونیسي. که دوی جنگ وکړي مونږ د خپل وطن د خپل جغرافیا نه دفاع کوو. که دوی غواړي چې مذاکره وکړي د مذاکرې لاره او د دولت غیږ دوی ته خلاص دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنی شو چې په نصرت عملیاتو یې خبرې کولې. د کابل د پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه نه وي منل شوي. دوی وایي ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو په وړاندې غږ پورته کړي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر سید مختوم رحیم بیا پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غږ کړی چې په کابل او هلمند کې د پرلت کوونکو ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پایل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمیر لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مسکاو او ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ په پراخېدو دی. روسیه وایي په سن پیټرسبورګ ښار کې د امریکا کونسلګری تړي او له دې هیواد به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو روسي ډیپلوماټان ایستلي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف وایي له دغه هیواد څخه به هغومره شمېر ډیپلوماټان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسي ډیپلوماټان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو، د اروپایي ټولنې له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 ډېر روسي ډیپلوماټان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماټان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په جواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بې سدونکې ماده مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د مسئلې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل شوی وو او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 60 روسي ډیپلوماټان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د قونسلګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل په سن پیټرسبرګ کې د قونسلګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دي 50 او له یکاترینبرګ څخه دي 2 امریکایي ډیپلوماټان تر راتلونکي پنځشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماټانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران شوی. دغه وزارت ویلي دغه سي اقدامات نسي توجیه کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید خبرلانو ته ویل روسیا باید د یو قرباني غوندي عمل ونه کړي. هغه د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4مه د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې صد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له بریتانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دي کړي په خپله دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
او سمیو ار پی ا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوی او دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم پراخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوال مخالفانو د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرتنیولو هڅې روانې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو لړلې چې خونکي هم پکې شامل دي او خونکي وژلې. په هلمند کې د پلشوی پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغه چې افغان حکومت وسلوال طالبانی د سولې غوربن غوښتنه ونه مني خپل پرلت به پای ته ونه رسي. او روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان اخراج کړي چې برطانیې، امریکا او نورو هیوادونو ایستلي دي. دوستانو وسم مخکې له دینه چې زما بل همکار راشي ارش همایون درته بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کی، نو پاموکي د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
نن مه نعمت د لوګر ولایت چرشیا د قانوني مالداري دواړه کوونو
د قانوني کې ګټ ډیره ده کوم مالداري کې
د قانوني کار په اسوده ده په اسانه
چې کریته
پیاس کړل غنم دي غازاري دي رومیان دي هر څوم کړل ډیجیټل ماټر را بالا او نو دا د مالداري کار چې دا وګوره په مزدور سره وان چې سره دومره مشکل دي چې ماشوم به خوب به مونږ خپل ستوري ستومانه بس
کتا وخت ویلې چې رما پیې په دښتو کې د شپېلې هم سره وه
شپېلې خو ولې نه چې سړی شاو خو ستراسي وایي ولې نه هر څه وایي
بیا څنګه د لاندې هم سره وایي
ولې نه غره کې په باید سره لاندې ځکه چې پتنګ یې څوک نه وزان سره روان یو میږي او میږي روانې بس نور ځای لاندې به وای بل څه به وکړي
خو به یې لاندې ورته وایي اوس
جانانا تور پر چلای لال کا جانانا تور چلای لال کا وای 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 زمونگ کڑستا سکلی تا در زین اکرانا خوالا در زما یارا تالا در زما دی جگو گروپ سرو راشا دا ٹی ٹی لاری بلتا ننی والی دین آئے لمل غم داس شند کشند کلونگ دوس بکم خوات زینا